په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل لارې د برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې ته وچې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارټ پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسله وال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینر په یو ټویټ کې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دای په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو ورستي بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکې او د سیستماتیکو بریدونو مخاوني ولشي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسناد وړاندې کول او حساب ورکول په ګډون عملی اقداماتو ته اړتیا ده. د طالبان حکومت وايي هغه خواني چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستنه شوی استنیږي کې څوک پر ضد داوالري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسون لاري کولې چې هغه مطرح کړي. د هغه کمیسون چې د هڅو پر مټ دغه کسان بیرته افغانستان ته استنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معزف کمیسون پرون ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگینا او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد تستانه شویده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ازبکستان له یو دولتي پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې وزارت د عامه اړیکو د څانګې مرستیاله ویان حافظ ضیا احمد نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلي معتقد ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاکار او په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف او مل پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو پر اوسني وضعیت د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي حافظ ضیا احمد په وینا ښاغلي کاملوف د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته بلنه ورکړه چې په د سیمه او نړۍ د هیوادونو او سازمانونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ په جوړیدونکي سیاسي او اقتصادي کانفرنس کې چې ازبکستان به په نږدې راتلونکي کې کوربه وي بلنه ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به خای کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یو غوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسي د اوکراین په ختیځ سیبرو دونیسک او نورو ښارونو حمله ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلې چې راتلونکي اونۍ بس پرختنه وکړي چې اوکراین د دې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژندل شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتلون کې څلور وشتو ساتونه کې داسې کړی. کابل اسمان زای زوري د تودوخې لوړ درجه 24.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 11.1، مزار شریف اسمان زای زوري د تودوخې لوړ درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم زای زوري د تودوخې لوړ درجه 9.25.
ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراست وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګورډ وره د پرونی بریدې وازنی قرباني سوندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنې د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللې و، خو د چټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت اخیستی آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د یو شمېر نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیج لري. خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی په دې وروستیو کې ایران او پاکستان ته د افغانانو د تلو بهیر ګړندی شوی. له دغه بهیر سره یو شمیر افغانان د پاکستاني چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلامي دولت له لیدا د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی بریټ چې پکې یو عبادت کوونکی وژل شوی مسولیت اخیستی دی. دغه ډلې د ټلګرام چینل لري د بریټ مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویل چې دغه بریټ اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په خبرګون کې کړی دی. دغه بریټ پراخ خبرګونونه هم راپارول دي. نور به په دې راپور کې وره
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر یې د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت
سنگ وای سوندر سنگ ودانه مینی افغانستان کې پات کې دوه تړ کړای وو خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د خبرګولی اتويستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسو چې وروسته په افغانستان کې د ننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخنیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخنیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پر نوې حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلوسیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه واخیست. دې ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لګکیو د ورته بریدونو مسولیت اخیستی دی. آیا داعش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوي چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یو پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د ایم پی اوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیج لري. خو د سیمه استخبارات په ځانګړي توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال وو، اوس هم ځینې چریکي او داسې نورې انفجارات عملي کړي دي، خو دا ځل دوی وښودل چې زموږ د اهل ولود ورونو په درنسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسالانه وجود درلود. نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلې وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی، د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
په تیر کې تاسو ویل چې دونش وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی هم نوکړي کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي. او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې د قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري، د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند د انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کې ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري. او دغه اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي، په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولای د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
سینی وزیت کې نړیواله هم هم مسلط لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت کې پیژندل او همداسې په افغانستان کې فقر بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 45 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه زده کړي دي او کوشش کوي چې د موادو سوخت د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی چهرې او قیافې د داعش د جنګالۍ سره هېڅ تفکیک کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو چې په کابل کې په کارت پروان سیمه کې سکانو پر انګورډواره د پرونی برید د عامل په توګه خپل نظر سره شریکو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت اخیستی دی؟ ښاغلی اندر په دې باور دی چې د داعش د خراسان څنګه دومره پیاوړی نه ده، خو د دې په خبره چې یو شمېر د سیمې هیوادونه په تېره بیا استخبارات یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان حکومت وايي هغه پخوانی چارواکی نور سستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوی یا ستنیږي کې څوک پر ضد داوالري وازل افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره کول شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټ دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو روس ته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوی پخوانی چارواکی په مالی فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معزف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته راستانه شوي دي. نور په دې راپورټ کې
دا چې مال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وڅېړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی د کمیسیون سره به تماس نشي. کمیسیون د تماس د کمیسیون کار څوک دعوه ولې د غوسه به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردګ، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د راتیف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تور نشته. حادثه موکرا چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خبریالی نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. حقوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو پخوانیو چارواکو په ستنېدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څانګې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نو کړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخي د هغه پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت اغه مازف کمیسیون چې هڅه کوي پخوانی چارواکي او نور سیاستوال بیرته افغانستان ته راستانه کړي، وایي چې کڅوک پر دوی داوا لري کولای شي چې د همدغه کمیسیون لارې خپل داوا مطرح کړي. دغه راز د طالبان حکومت ویلي چې څوک چې افغانستان ته بیرته ستنېږي ورته خوندي کارت ورکول کیږي او د افغانستان دننه او هر ځای په آزادانه توګه سفر کولای شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي خبرداري ورکړ چې اوکراین جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. یان ستولتنبرګ کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه. وی ویل چې که څه هم ووس به ډیر لوړ شوی دی، خو دولتونه باید کیفته پرمختللې وسلې ورکړي. نور په دې رپورت کې
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغه واقعیتونه ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګډېدو وړاندوینه کړې. یانس ستولتنبرګ له جرمنی بلډم زونټا ګرسپان سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شو ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پایته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات یې کړ چې مرسته باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفتل پرونی سفر روسته سنډي ټایمز ګرسپان ته په یو مطلب کې لیکلی، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه د مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونسک او یو شمیر نورو ختیځو خارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونسک خبريږي، ځکه که روسی پوځیان دا خار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه خارا دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو خارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوی دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادی نږدې څلور میاشتې ووته. د موده کې لزګونه زره کسان وژل شوی او لاس میلیون ډیر نور بی ځای شوی چې اکثره بی ځای شوی اروپایي هیوادونو ته پناه وړيده.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت چارواکي له ایران او پاکستان څخه غوړي چې خپل سرحدونه د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي او د هغوی قربتوب ته د دوام ورکړي. دا غوښتنه داسې وه مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ایران او پاکستان ته د افغانانو د تلو د بهیر لګړندې کیدو سره یو شمېر افغانان د دواړو هیوادونو د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
د کابل اوسیدونکی سید کمال وایي له ډیرو هڅو وروسته یې هم د ایران ځمکنۍ ویزه ترلاسه نه کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو مخکې آزاد کاروبار او ښه عاید درلود، خو اوس اقتصادي ستونزو مجبور کړی چې وطن پرېږدي او ایران ته لاړ شي.
د ویزې اخیستلو لپاره د ایران سفارت ته ورغلم، خو ځمکنۍ ویزې بیخي بندې دي، ځکه پاتې شوم. د اقتصادي ستونزو له امله مې غوښتل چې وطن پرېږدم او ایران ته لاړ شم، ځکه دلته کار او غریبي نشته. هلته زموږ کې وګزاره کېدله، اوس ویزه نه راکوي.
دا یوازې ایران نه دی چې د افغانانو تګ ورته سخت شوی، بلکې پاکستان هم په اسانه افغانانو ته ویزې نه ورکوي او نه یې په سپین بولدک او تورخم کې پرېږدي چې له کرښې هاخوا واوړي. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکي عباس ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو کسان په تورخم کې په دې تمه منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي.
بیگام جماعت کے خلف رات
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی چې د یک شنبه په ورځ د یو خصوصي شرکت د پرانیستې مراسمو کې خبرې کولې، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د تیرو څلور لسیزو په څیر د افغانانو کوربتوب وکړي. ښاغلي ستانگزی ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د تګیلت، د ناروغانو درملنه او اقتصادي ستونزې وبللې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل دوی په ختیځ او لویدیځ سرحدونو کې ستونزې لري او غوښتنه یې داده چې ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه افغانانو ته پرانیزي. ښاغلی ستانگزی زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې تګ راتګ کېده، خو د سیاسي ملحوظاتو له امله په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر شو او اوس افغانانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د چارواکي وویل دوی نه یوازې خپل وطن آزاد کړی، بلکې د ده په خبره د خپل جهاد له برکته یې ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ له شره ژغورلي دي. په داسې حال کې چې تیر جمهوري حکومت طالبان په ترهګریزو بریدونو او له ترهګرو په ملاتړ تورنول، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. ښاغلی ستانگزی د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د ګاونډیتوب حق دې ادا کړي او په مختلفو برخو کې دې مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه د سرحدونو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې تېره اونۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک یو شمېر افغانانو شکایت کړی و چې پاکستاني پوځیان له دوی سره ناسم چلند کوي.
ازادي راډیو اورید خصوصي پوهنتونونو د اتحادی مسولین وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په تېشت خصوصي پوهنتونونو کې یو شمېر پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لغوه کړی دی. د غرازی د اتحادی مسولینو ویلي چې په خصوصي او پوهنتونونو کې اوس د اسلامي ثقافت تدریس زیات شوی دی.
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رشتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولای دی.
موږ په اونۍ کې درې ساعته لرو، مخکې مو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قرآن کریم د زوار او زیر او سم تلفظ درس مو درلودی، نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لید تدریس دی کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیات رشته ده، نو کله چې د پوهنتون نور مضامین زیات شي زموږ تخصصي مضامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول سوي مکتوب لمخه د اسلامي ثقافت مضمون له 2 کریډیټ څخه 40 کریډیټ تر لوړ سوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په ونی کې 3 ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس سي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
اسلامی ثقافت
متخصص استادان له هواد وتلی او د هواد ډیرای پوهنتونونه د تدریسي کادرونو له کم اکثر مخ دي. د باختر خصوصي پوهنتون استاد نقیب الله احساس په دې باور دی چې په پوهنتونونو کې د نصاب بدلون مسلکي کادرونو او متخصصینو تارتلری او په اوسنۍ شرایطو کې د مزامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنۍ پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنۍ وضعیت کې له بل امر غو موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کم اکثر مخ یو او په دې وروستیو کې اکثر علمي او تخصصي کادرونو له هواد وتل دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډیټ څلور وستل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسولینو په خبره د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشټوالي له امله له منځه تللې دي. د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو رشتو په اړه نور معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې په ځینو رشتو کې حتی محصلین هم جذب شوي دي.
په ځینې ډیپارټمنټونو کې چې 28 پوهنتونونه راځي، مثال په کونړ کې تنویر دی، کابل کې پیشګام او داسې نور پوهنتونونه دي چې هغوی په ځینې پوهنځیو کې چې جوازونه نه درلودل او محصلین جذب شوي وو، په داسې حال کې چې هغوی جوازونه چارې روانې وي چې باید جواز ورته ورکړل شوی، مګر جواز ورته نه دی ورکړل شوی دی او د تیر جمهوریت دغه ستونزه پاتې وه، هغه پوهنځیو ډیپارټمنټونه او څانګې تړل شوي دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په نصاب کې د بدلون او خصوصي پوهنتونونو څخه د ځینو پوهنځیو د ایستلو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. په هیواد کې پوهنتونونه د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سترو بدلونونو شاهدان دي چې یوې د ټولګیو بیلول او د نارینه او ښځینه او محصلینو د بیلو وختونو ټاکل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د طرزالعمل له مخې نجونې د اونۍ په تاق ورځو او هلکان د اونۍ په جفت ورځو کې ټولګیو ته حاضرېږي. له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو تړل او د روان لمریز کال د کانکور ازموینې ناڅرګند برخلیک هغه نورې ستونزې دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو پر وړاندې موجودې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخه ته رسیږو. زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو تاسو را بولم د ازادي راډیو دی یو شمیر اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته چې مکتب په واتس اپ کې پریښي دي.
زه فلال پاکستان کې هم د پکتیکا ولایت د غشتي د سیمې اوسیدونکو یم. نو دما د سلامونه د ټولو مینوالو ته ورسیز. دا ډېر ټینګ کې کور ورکوم. فلال د پاکستان کې هم غواړم چې دما خبر کورنۍ ته ورسیز، سیمور پلار ورونه می خبر سیم. نو زه فلال د پاکستان کې یم، ټولو ته مې د سلامونه ورسیز. د غشتي د سیمې هم سیپلان میدم، پلار نوم یې تاج محمد ده. نو زه ښه په خیر د ګردم. فلال د پروزګار لګیام. ډېر ټینګ کې څلور مې 15 میاشتې کې زه له کور ورکوم. ټول کورنۍ مې اندېښمنه ده، غواړم چې خبر سي. زه د پاکستان کې یم.
زه د هلمند سره عبدالله د هلمند مرجع ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، موږ په مرجع ولسوالۍ کې خو وروره یو پلاکو د اوبو داسې نکړلو چې په د ژمي کښت و غنمو هغه یې ګرده راوچ کړله چې اوبه یې بیا راباندې تړلې، غنم یې راوچ کړه. اوس چې مو کاله کې ایښې دي یو پلا مو اوبه کړې دي، راوتلې وه راوتلې دي، بیا اوس اوبه ګرسرې کې راباندې وتړلې چې دا اوس په موږ د لوړ پوري چارواکي دي یا دغه د اوبو د برېښنا دغه چې په لاس کې دی بیا ری ده دغه په موږ څه کوي چې موږ د مځکو سره پراره کوي داسټنې جوړې که څنګه. او هلته شان دغونه راباندې ګران کړي دي چې حد د پاسه چې په خوا د اشرف غني په وخت کې په لس لیټره غوړي په زر کالداري وه، اوس په سل کم څلور زره کالداري دي لس لیټره غوړي. دلته دا ال راباندې ایښی دي، هلته چې هغه مرستې را روانې دي مرستې وروره دا رقم کړی دی چې هغه ماړه خلک دي د موسسې سره چې لاس دي هغه وړي او دغه د دې ځای مسولین چې دي خپل انډوالان چې ورکوي مسکینانو لیدلي له ولاکې پرون درې ټیلر راغلي وه د مرستې کارتونې ورکړي دي خپل خلکو ته دغه زموږ د شیشي د شیشي دغه بالاک چې شایي بالاکونه دي د دوغه ته هیڅ چاته هم نور کې چې هغه چې مسولین دي هغه د پای په ځنګلو کې مجاهدین ولاړ دي هغه